د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره دغه په لیکوالي خبرې کوو.
ادبی لیکن خو کمی، البته دا پخپل دا نصر چیز لیکم دا پخپل دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادگی موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه چاودنه واوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کېښودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغو رسنیو ته بیلابیلو مالی تمویلونه کوم رسنۍ ورکولې چې ګڼې لا هم موجودې دي، خو یو شمېر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بند شوه. هاي بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډېره یې د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوې. لیوی خو د بازار موندنې کمرنګ بازار او له بلې خو د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمېر رسنیو عمر لنډ کړي. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونه تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل فرهنګي خبرونه کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 211 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډۍ، طلا تپې، باګرام او د زرګرانو له تپې څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لاسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ د خلکو په پوهاوی او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي، او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ، او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپوي په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوي وي وڅېړل شوې. حسینی ساپی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړاونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړاونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړاونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړاونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنشيري د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانې په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 215 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیرمل راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. د اقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیه او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کېږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کېدو لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
او تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګانې دي او بیا شاوخوا 204 رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمېر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تاسو کومه تګلار نه لري چې مالی اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، کنه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم په کې لاسوهنه کولای شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 15 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلې مشهوريږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د تار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو چې خبرې کړي دي نو د هغه وخت نه د تار سابقه لري. په هغه وختو کې د تار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس گوشه کسی دانو دیر خیاب تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنگور غنده سوال استار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزل استار اسی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورطوی لکنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی په دا حساب د ساریګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. اوس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو اواز
حتمن مې وروسته. څه رقم دې جوړ کړه؟ لرګی دې چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ، هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتې شو برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا سته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنۍ باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نه سي، بیا برمه کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده، بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تورو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې هلته خلک دي ډیر د دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازندي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوری وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یوځای کوي. دا آله په هرات کې ډېره لرغونې ده، او داسې ویل کېږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې.
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، گدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات تا اونی که گفتین که فرهنگ موسیقی
با هرات که در موسیقی فرهنگ دیر فرمختک کرده، خوز مک هنرمندان بیالا بیلا بیلو آلاتو چخه استفاده کرده او محلی سندری بکی وید، لکه ناوک هراتی چه زنگری هراتی سندری وید و حملا دوتار استفاده کرده، هم دارنگا غلام نبی زنده دیل هم تری استفاده کرده.
چند نفر دیگه که در نوجه و از جمله و از خانه های بسیار چیز هستن.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیز پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د لمونځ مې څه وکړ چې څه مزاحمت هم ونیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري. بیا کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکړه؟ وایي
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره وغږوه؟
روزگار زندگی کې زخل موسیقي کار
غواړ خو به ورته نيسي
غواړ نيسي څنګه نه نيسي
ها د دوستانو محفل ته چې ځي بیا د خپل دغه د موسیقي آلي سره وړي
خپل موسیقي چې سمې دي یا تنبور د تر د ځان سره وړم ټول ته معلومه ما د ما دوستان یو زر نواز چې تبله دي او یو زخپله ایا دنه تنبور چې هغه بیا چلنه و دغه دروي سرکی یو وخت چې سرس تبله ما سره سرکی و دغه بیا خپل محفل ډیر ښه ګرم ساتو
کال ک لیوی خو د ازادۍ سلم کلیزه و لبل خو د پښتو ژبي او ادب دی وتل لیکوال او سیډونکی صدیق الله رښتین د زوکړي سلم کالو هغه د پښتو ژبوهنې او ادب پوهنې په برخه کې نستړی کیدونکي کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي اروخا درختین د پښتو معاصري او دودیز ژبوهنې په منځ کې د اتصال د کړې حیثیت لري او د ژبوهنې په برخه کې کار نه هیریدونکی دی د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغله لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه مرسته دا کوم چې د همدا کال د اروحات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه وه د همدغې کالیزې د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت دغه په کارونو دغه په څېړنې دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو د یو داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی تاسې دغه لور یې هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و
مننه ستاسو نه او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزې په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي مننه دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ یعنې کالیزه البته ډیره مهمه ده ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی نو ستاسو ته سوال په برخه کې زباید وایم چې د ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته د یو ثبوتي انسان دی یوازې د ټولنیز برخه نه دلته په ټولنیز چې هغه کې نور مسایل دي چې هغه اکاډمیک جوان د جوان ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیه په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی او یو ثانیه یو غړی هم د بیکار او بی د یعنی اباس نه د تیر کړی ټول هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړی او په همدې هدف د پاره کار کړی البته ټولنیز کړوړی هم په همدغه چاپیریال په همدغه ماحول کې سره مطالعه کول شي
تاسې به ترې خامخا پوښتلی وي په داسې دور کې شي خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د غوی سره پوښتنه و چیرې پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنې کې کار کوي آیا لیلا ته تاسې خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ نه نه دا خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغ او پنګرار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کال ته درس ویلې او هغه نه ورسې بیا دارالعلوم ته راغې نو الته عربي دارالعلوم یې ولوسته خو دی وایي چې زه کله کابل ته راغلم نو ډېره انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه دا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي که و هم خو پښتو به نه ویله مګر یو ورځ زه په لاره تلمه یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې هغه مې چې راجه کړو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو نو وی چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو ما هېڅ په پښتو کې دا دغه کېدی شي یعنی لیک لوست کېدی شي نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته دغه زمونږ ژبه ده دې ژبې ته کار په کار دی چې باید کتاب ولرو کا قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه یوازې خپله مطالعه کوله
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه و خو دی چې خپله په سوانه کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي هغه ویل چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه کتابونو لوستل وو چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله او د ده خو تعلیمي ده خو عربي دارالعلوم نو د هغې نه چې فرق شو خو بیا همغه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې وه که نه دی چې و د جوړه کړه
پښتو ټولنه نه پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه وه یوازې دا و چې د نه وړاندې هغه خادم صاحب او بینوا صاحب مدیران تیر شوي وو
پښتو ټولنې
خو دی چې راغې بیا راسن هلته چې راغې قواعدو مدیر شو او لکه په مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې چې دا به فکر کوم دیارلس او اتلس
کله چې بحث دی پښتون لیکوال د ټولنه کې انکار وکړ را برسیر شو هغه وخت خو به خامخا ستاسې یادیږي چې تاسې محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی استاد د چلند څه ډول وو
ها خیر د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي هڅه کړي په ژبپوهنه په ادبپوهنه په ټولو برخو کې هغه وخت کې خو مونږ نه وو ځکه زمونږ د لکه د په ان زمونږ د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو یعنی دا کتابونه چې اکاډمیک
لري تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې
او بیا هغې نه وروسته دا چې دی پوهنتون ته څنګه راغلی دی همدغه کتابونه چې د لیکلي دي دای همدا د پوهنتون د تدریس دپاره مثلا په محصلینو ته به درس ورکولو دا د په پوهنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هماغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی
او هغې د محصلینو سره برخورد پاړې را
ته اوس راځو دې ته چې مونږ خو بیا ډېر روستي خلک یو زمونږ نه مخکې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغې جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب
شپون صاحب
کاکر صاحب و دغه خلکو نو ډیر کسانو چې دغه لومړنۍ ډول روحي سیب مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په دې له سوه درې سال وخکې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
دیکتاتور استاد وکړنه
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې هغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وایي مزن پیګمه چې هغه ته به کتل د روب داسې و چې سړی به ډارېده
باید محصلینو به تاسې ترې دغه لاره
نو مونږ خو محصلینو بیا په زمن کې مونږ خو د کور ماحول هم و نو په کور کې هم ترې ډارېدو او په دغه کې اما دا و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکه و یا سپورې ځینې خلک عادت لري مګر د ډېر په نرمه په ډېر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته به خبرې کولې چې هغه زمونږ دپاره یو درس و.
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهاند صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره یې ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال دده په یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب یو اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شو بیا یو شل کتاب نورې وروسته په دغه د هغه دوره کې د مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات ښه نه وو دلته د چاپ امکانات نه وو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي هغه بیا هلته پېښو
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خدا چاپ شو او تقریبا آیا هغه حساب کې نو نوی شاوخوا کې چاپ شوي
دي کتابونه مشه چې نه چاپ پاتې او
کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوی وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شوې نو موږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه او بسونه به هغه هلته لکه چې ځای شو
ځای شو ډېره مننه خیر بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورترغاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي نوموړی وایي چې لیکوالي په خټه کې اخیل شوی او پرته له لیکوالۍ او مطالعې گزاره ګرانه ده دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار ولی صاحب په خاطر دې چې تاسو د غلطه د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري او مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کني کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان صرف هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ورنکه مسړې شړیږي د معلومات نشی کولای په سمتوګه راټول کی وې ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کومه او همدام نیت چې د هرې وظیفې نه وروسته که زه په خواوم موندو زار داخلي ما یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړې دي نو خپل هغه لیکنه زما چې دي یو څو تحقیقي دي ما زیاتې گزارشي دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دي په مخ کې تیریږي او کله موږ ولیکو ثبت کړو خپرې کړو اوس خو لا شرایط هم ډیر اسانه دي نو دا به بل نسل ته پاتې کیږي کله نن موږ او تاسو په تیرو قضاوت کوو 50 کاله سل کاله پخوا هغه شي قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي کله مونږ د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبي نقد وکړي یا به سم نه وي یا به سبق سم نه وي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته بل کار چې کې یو ځای کې به اشتبام کې نو بیا خلته منې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي. نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه. زما لیکل دي زما خپل لیکل دي سبک به یا ښه وي یا به خراب وي، د چا به خوښېږي د چا به نه خوښېږي، خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم.
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي، په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي، ډېرې سیاسي وي. ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسې سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخت کې بیا د چاپ اراده ولري.
ادبی لیکنې خو کمی، البته دغه پخپله د نثر چې زه لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي. کوشش کوم چې په روانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغسې زه دا لیکل وکړم او په ساده شکل باندې چې خلک پرې پوه شي. موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی، په ایسته ژورنالیست پاتې شوي یو، نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش دی. البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونړ کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري، یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې دي.
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وی، بیم خپل یادښتونه چاپ کړل، اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی تبه یادښتونه به لری راټول کړی به می.
هر ورځ لیکل کوم، خپل یادښتونه اخلم، تاریخ وار په کوم ځای کې څه پیښ شول، څه مو وکړل، او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته دام د تاریخ جز دی، د دې سیمې د تاریخ جز دی، واقعات راغلي دي، پیښې دي، خلاوې دي، په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستوالی د ټولنې دی، دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي، فکري رشد څومره رامنځته شوی دی. دا نو که ته اوس ثبت کې او چاپ یې کې، نو بیا 15 کاله، 10 کاله، 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولی شي چې پخوا څه اوس څه کېږي او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفي راغلی دی. او بعضې وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولی شي چې عوامل یې څه شی دي، ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته اوس وړاندې کې دا وسم په درخوې پراتونکي هم په درخوې.
تاسې یو بل کتاب ولیک د وطن معماران، اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوژه غسې ده چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره دا کار وکولی شي.
نو دا سوژه خو بعضې وخت کې د ډېر کوټوالي نه ده، د وطن سره مینه او 15 سنت کې زما یادېږي چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته زما پلار دی، خدای وبخښي هغه پخپله م یو استاد و عالم و دولت کې ډېر وخت کار کړی و. دا د پخواني پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و. نو د وطن معماران هم په هماغه سوژه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي، کېدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کی به یو رقمی. هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوی کمی وي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي. ته که یو څه لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې سم ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو، بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک 10 کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا د تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوت پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګنی. نو که د چا په معیار برابر وو وبیا لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیا نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر نه کوي، شرعي مسله ده، وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسولو بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي. زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې بوسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهمتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه پخپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي. دا یعنی لغنده مهم شه دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ټولنیز ناخوالې او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامعه راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډه کیسه وړاندې کوي.
تر چاودنی وروسته لمبا سوا، چیغې سوې، دوړې سوې، د امبولانسونو رخ سو. پولیس راغلل، خبریالان راښکاره سول. مازدیګر کرار کرارې سوه. پورې غاړه د دریو ړنګو دوکانونو خښتو نیم سړک نیولی و، موټر هم لږ تېرېدل. حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کېښودل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوږو تاو کړ. یو هلک دکان ته ودرېد. د یو غوږ لس کړ چې څه اخلي. هلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار مې شهید شوی.
حافظ حلوا په پلاستیکي کڅوړه کې ورته واچوله. هلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دوکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مری مری سوې. د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی. د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال
وخت. تا ما لمین را کړاو ما تا لا وخت درک تا ما لمین را کړاو ما تا لا وخت درک ستاد خدای قدر کیو ما دے خدای ونه بخي
زماستا سپر دادا زماستا سقی صدا رازه یوی شبیل چه لگ مشغول شو یارا چه سمرا وقت موشو رازه چه وقت و مینه وطلو لگ چه تا دیر سرا کڑی کما دیر سبای للی خو دست حساب نمخ که ددغی باب نمخ که خاو خراب نمخ که ستا د جواب نمخ که عرز کوم گلاپا زان پوهاوم گلاپا سخو بتا هم ویخو بس خفکی گی بنا صفا صفا بوایم والله رختیا بوایم حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بطال راشم نو بیابا مال راشم تا سوال د مینی کهو مادر لوقت درکه تا خیال د مینی کهو مادر لوقت درکه بلها کلون تیر شو بلها کلون تیر شو خا بد وقتون تیر شو لوی فسادون تیر شو جوندو جنگون تیر شو سوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا تالا بدلون پا کار ده مالا سکون پا کار ده ستاوس هر خوی فیرنگه و مالا پختون پا کار ده مینا وقت دوان روان دی خیر ده ستاوان بد فی الحال منلی ما پا زان دی خیر ده اس تا هم می نکوی هم تاسر وقت نشتا اس تا هم می نکوی هم تاسر وقت نشتا ما سر استا دا پار وقتم شتاو می نکوان اس ستا کارو ندیر دی اے ستا سوچو ندیر دی دلتا بدا مطل پا کار راولم چی ٹوپای وی نو بس سرو ندیر دی اول بما تا توی جون جوڑ کماما بدلوا اول بما تا توی جون جوڑ کماما بدلوا وست ما توای جون کوا پا ما چکوی بس دی خبری لرا غلی ما وقت می برباد شو زک غلی ما ستا پا خبرو که جنت خو نو بیادی هم زپا زردا غلی ما زه تارا تلے تا وجلے ما ز تا پا میاش تو جڑا ولے ما ز تا پا مین خند ولے ما ز تا پا خپل وقت خزور لے ما ز تا منلے قدر ولے ما ز تا دا هر چاڑ ولے ما خما هم تا سر دیر چلی دلی ما تا سر دا جون خوا گلی دلی خدای خبر تانن سبا سلی دلی زه د ژوند لویه تجربه لرم زه د ژوند لویه تجربه لرم زه ستا د مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت مې لرو افسوس په دې چې تا ته نه ښکارېدو بس تا ته ځان هر څه نه ښه ښکارېدو او زما وخت درته وخت نه ښکارېدو نن درته ځکه زه د ډېره سوخته نن درته ځکه زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینو بایلا ما وقت خراب که تا مینو بایلا ما وقت خراب که پده تپا می در لخلاص حساب که چه تا راکڑی ما خوڑی لی نیارانی پکور کی نوی حسابونا نیارانی پکور کی نوی حسابونا
کبیا جونده شما کامیاب بایما لومبے جوان دونو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمینوا زہما شکم خم زمینوا بیغم جوندو وسوسه می نوا بیغم جوندو وسوسه می نوا مینا چی نوا اندیخن می نوا
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.